ورځ لس بجې شوې. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر یولسو بجو د ازادي راډیو په دې یو ساعت خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې او د ازادي میلمه ځانګړي پروګرامونه خپرېږي. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن په 9 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو خبرداری ورکړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې له کندهار، هلمند، فراه، هرات او نیمروز پرته د هیواد په ټولو ولایتونو او همداراز په سالنګونو کې د واورې، تیز باران، بادونو او سیلونو اټکل شوی. دا ورښتونه له پرون راهیسې پیل شوي چې په نتیجه کې د پلازمینې کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې سیلابونه هم راوتلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ډیری ولایتونو کې هوا هم سړه ده او بېوزلې خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ماشومانو د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي چې تیر کال په ټول افغانستان کې تر 50 کلونو کم عمره 12.6 میلیون ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شوی دی. په افغانستان کې د یونیسف مشر ډاکټر تاج الدین اویوالی پرون پر ایکس شبکې ولیکل چې په دې هیواد کې لا هم د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ یا پولیو د پای ته رسولو لپاره مبارزه روانه ده او نور کار ته اړتیا لري. هغه هیله څرګنده کړه چې هر افغان ماشوم ته به واکسین ورسیږي تر څو د ده په ټکو دا واکسین افغان ماشومان له دې ویروس څخه وساتي. او ویوالی څرګندونې داسې مهال کوي چې د طالبانو حکومت د نویو مقرراتو له مخې په وروستیو کې د پولیو ضد واکسین د تطبیق کمپاین له کور په کور څخه سیمې په سیمې او جومات په جومات ته بدل شوی دی. وړاندې ګڼو کورنیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنې او شکایتونه مطرح کړي چې د دې کمپاینونو د څرنګوالي د بدلون له کبله یې ماشومان له واکسین څخه پاتې شوي دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس لا هم پکې شته. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي په کندهار کې د 400 بستریز روغتون د جوړولو په اړه له قطر سره خبرې کړې دي. د وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویل چې د یاد وزارت سرپرست نور جلال جلالی د افغانستان لپاره د قطر له شارج دفر سره په لیدنه کې د دې روغتون د رغونې ترڅنګ د روغتیایي تجهیزاتو د برابرولو او د ناروغانو د ستونزو د حل لپاره د غوره خدمتونو په مخه د روغتیایي کارکوونکو د ظرفیت لوړونې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه هم کړې ده. په بیان کې د قطر د شارجافل له قول راغلی دی چې نوموړی په دې برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان دفتر 2 اونۍ مخکې په یو راپور کې ویلي وو چې د بودیجې د کموالي له کبله ممکن د لومړنیو روغتیایي خدمتونو او پاملرنې 80% چې دا سازمان ملاتړ کوي بند شي. د امریکا د کانګرس لسګونه غړو له ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه غوښتي دي څو د امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې یو اس ای جی ایم د بندولو حکم بیرته واخلي. دا وکیلان استدلال کوي چې دا اقدام به ازادي راډیو او څو نورې رسنۍ زیانمنې او یوازې د امریکا دښمنان لکه روسیا، چین، ایران او شمالي کوریا به خوشاله کړي. په غلي کې چې د کانګرس له 40 ډیرو غړو لاسلیک کړی ویل شوی دی چې د یو اس ای جی ایم بندیدل به په نړۍ کې د امریکا اعتبار او نړیوال دریس ته زیان وروي. پلیک کې راغلی دی چې کدا اداره بند شي نو له هوانا نیولې تر کراکاس، مینسک او تهران پورې په هغو ټولنو کې چې د رسنیو پر ازادۍ محدودیتونه لګیدلي میلیونونه خلک معلوماتو ته لاسرسي بې برخې شي. د کانګرس د غړو ویلي چې له ولسمشر ټرمپ څخه په کلکه غواړي چې خپل اجرایي فرمان بیرته واخلي او دا خبره یقیني کړي چې د یو اس ای جی ایم او د هغې د ټولو اړوندو شبکو فعالیت دوام کوي. د ازادي اروپا ازادي راډیو هم له 3 لسیزو راهیسې د یو اس ای جی ایم په چوکاټ کې خپرونې کوي. د افغانستان لپاره د دې راډیو خپرونې د 2002 کال د جنوري په 13 نیټه پیل شوې. او د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي سوریه پر داسې یو دولارې ولاړه ده چې یا به بیرته د تشدد خواته ځي یا د سولې پر لور. ګایر پیدرسن پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې وویل په سوریه کې به یا بیا جګړه پیل شي او یا د ټولو اړخونو په ګډون د هوساینې پر لوره ولاړه شي او د 3 لسیزو کړکیچ به پای ته ورسیږي. ښاغلی پیدرسن زیاته کړه چې د کړکیچ، انقطاب او د سوریې پر ملي حاکمیت د تیری وضعیت ته باید اجازه ورنه کړل شي. د هغه په وینا د هوساینې پر لور د سوریې خوځېدل ممکن دي خو د سوریې د مشرانو سمو پریکړو او د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري. د سوریې د 10 کلنه کورنۍ جګړه په 13 دسمبر میاشت کې د حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ د وسلوالو د ناڅاپي عملیاتو په نتیجه کې پای ته ورسېده او له دې سره د اسد د کورنۍ څه باندې 50 کلنه واکمني پای ته ورسېده. خو په دې وروستیو کې د واکمن نظام او د اسد د رژیم ته د وفادارو ځواکونو ترمنځ په نښتو کې سلګونه ملکي وګړي چې تر ډیره د اسد د کورنۍ له اړوند علوي اقلیت سره تړلي دي ووجل شول. خبرونه مو واوریدل قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وشوه په پاتې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی به د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګ خپور شي، او ورپسې د ازادي میلمه د ځانګړو مرکو په لړۍ کې له خبریالې ګلالۍ کریمي سره مرکه وړاندې کیږي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو څوک وایي چې باید نوښت راشي. نوښت یو سړی څه ډول راولي په دې وطن کې چې نه کار وي، نه روزګار وي، نه پیسې وي، نه پرمختللې سیزونه تا سره موجود وي چې ته پې نوښت راولې.
د یو ځوان خبرې مو واورېدلې چې ویلې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې دوی په خپل ژوند کې نوښت او پرمختګ نشي راوستلی. خو ټول ځوانان بیا په دې فکر نه دي، دوی وایي چې له کومو اسانتیاو څخه هم ګټه اخلي او په خپل ژوند کې بدلون راولي.
زه خپل ځان درته په مثال کې ورکولای شم چې زه د ژوند په هره برخه کې الحمدلله ډېر هڅاند یم. دا اوس مثال درکولای شم چې زه کمپیوټر ته ناسم او په خپل مهارتونو باندې کار کوم تر څو زما په مهارتونو کې لا زیاتواله راشي.
د تاسو په نظر په ژوند کې نوښت راوستل د پرمختګ لپاره هلې ځلې کول څومره اړین کار دی؟ او آیا اوس چې د ځوانانو په خبره د طالبانو نظام د دوی د ډیرو پرمختګونو مخه نیولې، دوی به له دې ټولو ستونزو سره سره څنګه په دې وتوانېږي چې تر یو حده خپل ژوند ته بدلون ورکړي؟ نن همدا موضوع څیړو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اوردونکو، د ګان شمیر ځوانانو په خبره په ژوند کې نوښت او پرمختګ، دوی له رواني اړخه خوښ ساتي او په خبره ژوند ته نوی رنګ راوړي. خو له بده مرغه په افغانستان کې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه را په دې خوا د ټولو ځوانانو په تېره بیا د نجونو په ژوند کې منفي بدلون راغلی دی. په زده کړو او کاري بندیز دی، له نورو لومړنیو حقونو څخه چې یو انسان د بشر په توګه اړتیا ورته لري محروم دي. په همداسې وضعیت کې به دوی څنګه په دې وتوانېږي چې د ځان خوښ ساتلو لپاره په خپل ژوند کې نوښت راولي؟ په پیل کې افغان ځوان عاشق الله راته وایي چې د ده په نظر خو دا شونی خبر نه ده.
یو څوک وایي چې باید نوښت راشي. نوښت یو سړی څه ډول راولي په دې وطن کې چې نه کار وي، نه روزګار وي، نه پیسې وي، نه پرمختللې سیزونه تا سره موجود وي چې ته پې نوښت راولې. دلته چې یو سړی مثلا د بیګا د ډوډۍ سره حیران دی، نو هغه نه د نوښت څه تمه کېدی شي. زه په دې باور یم کنه د یو هیواد ځوانان هلته پرمختګ کولی شي کله چې د نوښت لپاره هغوی له هر اړخه ذهنن جوړ وي، کاغه اقتصاد وي، کاغه مالی برخه وي، کاغه کار ولري، کاغه روزګار ولري، هغه نه وخت کولای سي. یو څوک سي د ذهن نه ګډ ور دي، روزګار خراب دی، اقتصاد خراب دی، په هیواد کې تعلیم نشته، نو زه په دې اند یم چې هغه هیڅ کله نه وخت نشي راوړلی مینځته. یعنی د بیګا وخورم سبا ته ایران یم، بیدند یم، نو زه څنګه نوښت راولم؟ یعنی یو څوک مانه ولې د نوښت تمه وکړی شي؟ زه په دې نظر یم چې کله له هر اړخه یو ځوان ورغول شي، جوړ سي، هغه ذهن جوړ سي، مالی برخه قوي وي، فشار پې نه وي، دنده ولري، نو هغه به یو نوی نوښت حتما رامنځته کوي.
یو شمیر نور افغان ځوانان هم د عاشق الله په څیر ورته ستونزې لري، خو وایي هڅه یې دا ده چې په همدې سختو شرایطو کې تر خپله توانه خپل ژوند ته نوی رنګ ورکړي، یو بدلون راولي. هغه که ډیر کوچنی بدلون هم وي دوی مثبت ګڼي. هجرت الله نیازی چې د کمپیوټر پروګرامونه زده کوي لامداسي ځوانانو څخه دی.
زما په اند او فکر باندې چې نوښت په ژوند کې ډیر زیات مهم دی، ترسو هر ځوان یا د ټولنې هر قشر یا هر وګړی ښه ژوند ولري، دی باید له نوښتونه پوره پوره استفاده وکړي او په ژوند کې ډیر مهارتونه ترلاسه کړي.
راځو د تاسو خپل ژوند ته خبرې پې وکړئ راته، چې مثلا څه وخت د ژوند په کومه برخه کې تاسو دې ته متوجه شوي یاستئ چې باید نوښت راولئ؟
بالکل، د ژوند په هر برخه کې نوښت پکار دی، خصوصا کله چې موږ په دنده کې یو یا د یو هدف لپاره کار کوو، نو موږ باید له ډیرو نوښتونو استفاده وکړو. زه خپل ځان درته په مثال کې ورکولای شم چې زه د ژوند په هر برخه کې الحمدلله ډیر هڅان دی، ما بار بار دا کوښښونه کوم. همدا اوس مثال درکولای شم چې زه کمپیوټر ته ناست یم، د شپې ناوخته ده او په خپل مهارتونو باندې کار کوم، تر څو زما په مهارتونو کې لا زیاتوالی راشي. یعنی هر ورځ زه له یو نوی ډول نوښت سره مخ کېږم.
که درته وایي چې اوس تاسو په کمپیوټر کې څه کوئ چې نوښت غواړئ تاسو راولئ؟
د چمپینز ټرافي کې د آسټرالیا او انګلینډ ترمنځ یو ښه سیالي ترسره شوه او ما پرې یو لنډ خبر ولیک، هغه مې خپل فیسبوک پاڼې نه هم نشر کړ، او تر څنګ یې په ورزشي برخه کې کم کامیابی وي، کم مهارتونو ته ضرورت و، هغه مې ترلاسه کړ.
که په یو رقم مخکې لاړ شي، ځوانان که درس برخه یې که د کار برخه یې، یعنی که شخصي ژوند وي که رسمي ژوند وي، څومره ژوند خسته کوونکی چې همیشه یو کار و په یو رقم؟
خوندوره پوښتنه ده. که چیرې موږ په یو ډول باندې مخ ته ځو، نو دا ژوند یو ډول خسته کېږي انسان ترې. که چیرې موږ د هدف لپاره په مختلفو لارو باندې لاړ شو، او یا د غوره ژوند لپاره له مختلفو لارو چارو نه کار واخلو، نو ډېر ښه ژوند به ولرو، غښتلي به اوسو.
هغه ځوانان چې وایي نه نوښت نشو کولی، زموږ مخه د افغانستان سیاسي وضعیت نیسي، تاسو له خپلو تجربو نه څه ورته وایي؟
لومړی خو باید موږ په سیاسي کارونو کې هیڅ کار ونه لرو، په سیاسي فعالیتونو کې باید هیڅ موږ ونډه ونه لرو. ژوند او پرمختګ او د دې تر څنګ هدف یو بېله لاره ده، یو بېله برخه ده. نو که هر ځوان غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي، په خپلو مهارتونو باندې کار وکړي او خپلې تګلاره تعقیب کړي، نو دا کولای شي چې په ډیرو برخو کې په خپلو تګلارو باندې او په خپلو مهارتونو باندې کار وکړي، او سیاست بیا یو جلا موضوع ده.
کراسو د تاسو د ښوونځي دورې ته کله چې تاسو درس ویلې، څومره نوښت مو راوست چې یو څه په نوې بڼه ښه او ژر زده کړئ؟
کله چې موږ ښوونځی لوسته، نو ما د خپل درس ویلو دپاره یو وخت ټاکلی و. ما به په قدم وهلو سره دغه د مکتب درس زده کوو، د مازیګر په ټیم کې یا هم د ماسپخین په ټیم کې، تبن چې هوا نه ډېره ګرمه اوسي او نه ډېره یخه اوسي، او بل به مې د قدم په وهلو سره درس زده کوو. د دې تر څنګ به ما په کمپیوټر کې ځان ته شارټ نوټ راخیسته، مثلا د فزیک امتحان به و یا به د کیمیا امتحان و، نو ما به دغه خپل د ټول کتاب نه ځان ته شارټ نوټ راخیسته، هم د قلم په واسطه او هم د کمپیوټر له طریقه. دلته ما دوه مهارتونه په نظر کې نیولې، یو دا چې کمپیوټر کې هم زخه شم، او د دې تر څنګ د غدر ځان ته شارټ کم او خیز دکم.
یعنی تاسو خبرو کې ښکاري چې نوښت دا و، اکثره کسان درس وایي، ځوانان په تیره بیا دوی یو چیرته ناست وي، آرامه چاپیریال لټوي، بیا درس شروع کوي، مګر تاسو قدم وهلو کې ځان ته د درس زمینه برابره کړه، غواړی هم داسې یو څه ووایې؟
دقیقا، بالکل.
که یو څوک وایي چې زه نسم کولی، نوښت نسم کولی، دا خبر سمه ده؟ او که دا یې هڅه یې نه کوي؟
اغلې فرشتې، زه باید دا ووایم چې یو څوک وایي چې زه نوښت نشم کولی، زه ورته په خپل اصطلاح یا خپل نظر زما دا ده چې دا یو لټ انسان کېدلی شي، ځکه هر انسان که وغواړي نوښت کولی شي. او په اوسني عصر کې خو خصوصا ټیکنالوژۍ ته کرا شو، امکانات ډېر زیات دي، خصوصا ځوان قشر سره. یعنی په هر ورځ کې په هر شیبه کې کولای شي چې له نوي نوښتونو سره مخ شي او خپل د ژوند هغه مهارتونه او تجربې پکې زیاتې کړي.
د ځواني عمر څومره مهم ده دې موضوع ته چې په هر برخه کې ته تنوع ولري؟
ډېر زیات مهم ده. انسان چې ځواني، نو طبعاً ځوان انرژي ورسره اوسي. په دې مرحله کې باید انسان ډېرې لاسته راوړنې ولري، ډېر نوښتونه وکړي، تر څو په آینده ژوند کې ورته ډېر زیات پکار شي.
هر ورځ په څه فکر کې چې مثلا زه څه وکړم چې ماته ارڅ نوی او یو تنوع رامنځته کړي؟
زما خپل ورځنی ژوند خو په دې ډول باندې ما ځان تیار کړی دی. کله چې زه سهار له خوبه را پاسېږم، د اوداسل مانځنه وروسته، زه یو وړوکی کتابچه لرم چې دغه خپل ورځني فعالیتونه ځان ته شارټ لیست کوم چې زه باید نن کم کارونه ترسره کړم او کمو کارونو ته اولیت ورکړم. کله چې دا ځان سره شارټ نوټ کې ولیکم او یو یو کار ترسره کوم، نو په دې ډول باندې زما ژوند هم ډېر منظم دی، او د دې تر څنګ کم کارونه چې ضرور دي اغم تر سره شوی په خبرونه باندې او په زمین کې نوښتونه خپل رامنځته کیږي، ځکه چې سوشل میډیا نه هم استفاده کوو، انټرنیټ نه هم استفاده کوو، خپل ذهن نه ډیره زیاته استفاده کوو، چې په دې سره زموږ مهارتونه، تجربه او ژوند پرمختللی کیږي.
یو شمیر دوستان دی په خوښه کې شته چې هغوی لکه څنګه مو چې مخکې په مارکه کې یاد کړل، همیشه یو نوښته مخکې روان دي او په نظر یې نسی کولای چې یو څه نوي کړي.
شته ډیری دوستان شته هغه د یو ډول پلټۍ کرایي سار دي، لټۍ به ورته ووایو چې د لټۍ له امله هغوی نشي کولای چې په ژوند کې نوښتونه وکړي یا پرمختګونه وکړي، بس یوازې لنډه بهانه بیا همدا وي چې نه کیږي نو والا یا ما سره امکانات نشته ده، په یوه لاره یا په بله لاره یا په یو بهانه یا په بله بهانه خپل ژوند ته نه غواړي چې نوښتونه پکې ترلاسه کړي او په خپل ژوند کې پرمختګ ترلاسه کړي.
بیا کله چې تاسو د غو ژوند ته ګوري او بیا خپل ته څومره توپیر پکې ویني، دا ستاسو همیشه په دې فکر کې اسئ چې یو فعالیت ولري، یو تنوع ولري او دوست مو د تاسو په څیر نه ده، څومره فرق د تاسو دواړو په ژوند کې ده؟
دقیقا واضح فرق ده. موږ که ځان چیرته هغوی سره پرتله کړو نو ډیر فرقونه شته ده. یو خو په ورځني ژوند کې اکسرسایز یا تمرین هم زه کوم او د دې ترڅنګ زموږ فیسبوک پاڼه یا زموږ خپل فعالیتونه او الحمدلله د دې ترڅنګ تعلیمي لاسته راوړنې یا د تجربو له نگانه کوایو، ډیر زیات فرقونه شته په هره برخه کې چې دا واضح دي او دا موږ غوره نه بولو چې بیا خپل ملګري ته یا خپل دوست ته ځان شو غوندې کړو چې مثلا زه دغه مهارتونه لرم یا دغه تجربه لرم او تینه لري.
څومره تشویقوي مستقیم او غیر مستقیم چې هغوی هم د تاسو په څیر باندې فعال سي او کامیاب ژوند ولري؟
زه خپل ورته ځان مثال نه ورکوم، ورته وایم فرض مثال هغه فلانکی وګوره په سوشل میډیا کې چې فعال ځوان اوسي، سادات صاحب کوم یاد کو یو ځوان دی، کچیر تاسو فیسبوک پاڼه یا هم نور د یوټیوب چینل تعقیبول یا مثال لیدلې وي نو دغه یو مثال ورکو، یا ورته وایو چې هغه فلانکی ملګری وګوره، استاد وګوره، د پوهنتون استاد یا هم یو ښه خبریال یا ټولنیز فعال دا سره منشن کو چې ترسو د تشویق شری برخه تا او خپل ژوند کې نوښتونه وکړي.
په اخر کې به د تاسو یو نظر موږ ځوانانو ته ولرو چې دوی فکر کوي خای کله چې اقتصاد خرابېږي، کله چې سیاسي وضعیت د دوی په زړه نه وي، کله چې په ژوند کې نور غټ وړه جنجالونو سره دوی مخ کېږي، فکر کوي چې نور هر څه تمام دي، نو نه نوښت سنه تنوع صحیح شي نسته په ژوند کې، د سې ځوانانو ته به د تاسو پیغام څه وي؟
هغه ځوانانو ته زما پیغام دا دی چې په ټوله کې به ووایو چې دوی بهانه کوي چې مثلا اقتصادي مشکلات دي، حالات یو طرف دي یا بل طرف دي، دا هر څه په خپل ځای باندې، خو زه به دا وایم چې حد اقل هغه د خپل وس او توان کې چې ستاسو څه دي، ځکه انسان تر خپل وسه ګرم دی او کم امکانات چې تاسو سره په لاس کې دي حد اقل دنه استفاده وکړي، که په کومه پیمانه هم وي تاسو نوښتونه وکړي او حتماً هغه خپلې ټاکلې موخې ته یو نه ورځ رسیږي، خو کچیر آرام په خپل ځای پاتې شي او په یو یا بل بهانه باندې ځان لدی وباسي چې نه کیږي اقتصادي مشکلات دي، هم زه فلانکی سره سیال نه یم، یا یو بهانه کوي یا بل بهانه کوي، زه وایم چې دا ناکام انسانان دي، خصوصا ځوانانو ته مې دا پیغام دی چې د همدې وخت نه پیل کوي کوم امکانات چې په لاس کې لري، کله مې په کومه پیمانه مې تاسو خپل هدف ته لګ لګ کار وکړي ترسو یو غختل او له مهارتونو ډک ژوند ولري.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ.
کور مو ودان، له تاسو مننه چې موږ مو د مرکه وړ وبوللو.
عزیز الله عزیزی هم د منی چې په افغانستان کې ځوانان لګنو ناخوالو سره مخ دي، خو وی بیا هم د نوښت او بدلون راوستلو لپاره هلو ځلو ته زمینه برابرېدلی شي.
یو انسان ځوان کېږي باید خپل په زندگی کې مختلف نوښتونه ولري، مثلا که یو کار کې دی بندیږي هلته کار کوي، یو نوې طرحه جوړوي په هغې کې ضرر کوي، نو دا دې نه مایوسه کېږي، دا خپل پالیسي د تغییره کړي، یعنی خپل نوښتونه د تغییر کړي. مثلا یو ځوان که کار کوي په یو ځای کې یو اداره کې کار کوي او دا ورته خسته کنه ده یا دا ورسره په زندگی کې سمون نه خوري، کولی شي چې هغه تغییرات راولي خپل په زندگی کې.
تاسو مثلا اول زده کوونکی وي بیا لږ وروسته پانتون سو مسلکی ژوند سه، څومره د خوښېدل چې همیشه نوښت ولري؟
اول کله چې مونږ د مکتب نه خلاص شو د پانتون ته راغلو، همیشه هدف مې هم دا ټاکلی و چې همیشه په ژوند کې نوښتونه وسی، او ما چې کله شروع کړی دا په راستاو چپه لاس مې پیژندلی دی، همیشه په نوښتو سره وم او نوښتونه ښه سړی خپل ځان ته خپله ایجادوي، نه تنها چې مونږ په مطبوعاتو کې کار کوو، په څنګ کې هم نور نوښتونه مونږ درلودل، مثلا مونږ داسې اکټیویټیانې درلودلې، کوم پروګرامونه چې فرهنګي و ولسونو دپاره محلي خلکو دپاره داسې نوښتونه خپل باندې ایجاد کول او مونږ زندگی دا اصلا خپله زندگی یو نوښت دی. هر ورځ باید یو تغیرات سړی خپل ځان ته راولي. کله چې ته یو هدف ته ځان ته ټاکلی اوسي چې زه به په دغه کال کې څه وکړم بل کال کې بسي بل کال کې بسي، زما په نظر باندې رنګونه په زندگی کې ډېر اهمیت لري. سړی ځوان هم ساتي، سړی تقویه هم ساتي، نو که همیشه په یو لاره باندې روان اوسي دا خپله د ژوند خسته کونکیږي. نو که کله ته تنه ژوند کې کار کوې نو په څنګ کې یو بل نوښت چې هغې کې باید تفریح هم اوسي، چې ته تفریح وکړې، سیاحت وکړې، ښه ځایو کې مناظرو کې وګرځې، طبیعي ژوند ته د خپل ادامه ورکړي.
ځینې ځوانان په دې فکر دي چې په افغانستان کې په دوی باندې دا چې د ژوند کولو شرایط تنګ شوي دي، دوی نشي کولای په خپل ژوند کې نوښت ولري. له دې خبرې سره تاسو څومره موافق یاستئ؟
متاسفانه کوم حکومت چې په افغانستان کې دی اوس هغه ځوانان چې هلته دي هغه په زړونو کې چاربانونه دي، هغې چې غواړي چې نوي نوښتونه ایجاد کړي او نوي کارونه وکړي، متاسفانه زمینه ورته مساعده نه ده. نوښت خپله کولای شو چې مونږ وایو چې یو ارمان دی په زړه کې، کوم څوک چې دا نوي نوښتونه خپل په زندگی کې ایجادوي متاسفانه زمینه ورته مساعده نه ده. افغانستان کې تاسو خو ویلئ چې متاسفانه ښځینه ځوانانې چې دي مثلا هغې ته خو هېڅ زمینه د دې مسایده نه ده چې حداقل هغه خپله روزمره هغه اولینکه زندگی ته یو تغیرات راولي، یعنې هغه تحصیلاتو ته د لاسرسی نه لري چې دوی هغه خپل حداقل هغه پوهنتون خلاص کړي او بل د هغې د زندگی په نوښتونو فکر وکړي.
تاسو د ځوانانو شخصي ژوند ته د لباس اغوستل دي، مثلا خپل په عامه خبره سټایل بدلول دي، دا څومره له رواني اړخه یو ځوان خوښ ساتي؟ په دې اکله باندې د تاسو تجربه څه ده؟
انسان حداقل مثلا زه مثال وایم چې یو موټر اخلي کنه، هغه موټر هم چې اخلي کته یو کال یا دوه کال تر درې کال پورې د سړی هغه رنګ د هغې اصلا که هغه وایي سوارز ونه لري هغه رنګ د هغې ستا زړه وي. خو متاسفانه زمینه د افغانستان ځوانان ته مساعده نه ده چې دا چینجز خپل په زندگی کې راولي، د خپل په رفتار کې حداقل نوښت راولي. یو سروې دي وکړي د خپل د زندگی چې څومره ما دوستان مانه لرې شوي دي، څومره راته رانږدې شوي دي، کولای شي چې دوی پکې یو تغیرات راولي، خپل په زندگی کې یو نوښت راولي. نو هغه هم کېدلی شي د رواني لحاظ کې دوی ته ډېره ګټه من اوسي او همدغسې که چا تاوان او قدرت رسېږي، لکه تاسو چې اشاره وکړله، خپل په لباس کې، خپل په پوشاک کې، خپل په درس کې، خپل په تعلیم کې، خپل په تجارت کې، په هر شي کې چې د زندگی روزمره قربانی سوال شي په هغې کې نوښت راولي، چې په شرط زمینه ورته مساعده وي، دا ورته ډېره ګټور ده او مثبت اغېز لري په انسان.
په آخر کې هغو ځوانانو ته به د تاسو ویل څه وي چې همیشه په یو ډول د دوی ژوند روان دی، که څه هم زمینه ورته مساعده هم سي، مګر یو ډول انګېزه د دې نه لري چې هغه په خپلو کړنو کې، په خپل ژوند کې بدلون راولي. داسې یو کس ته به د تاسو خبر څه وي؟
زما کسانو ته چې په هغه اوله پلګه کې اوله زینه کې وړل دي، متاسفانه هغې ته زما دا خواهش دی چې او دا مې ورته درخواست دی چې نه هغه بل زینه هم لري، نه زینه پې زینه، بالاخره کوم ستاسو چې کوم هدف ټاکلی هغې ته رسېږي. نو تاسو همیشه یو نواغ زندگی مه کوئ. نو همداسې چې کی جی نرسری لري، نرسری لومړی سمس لري همداسې دولسم پورې، بیا پوهنتون، بیا ماستري او دکتورا راځي، زندگی هم همدغسې، نوښتونه هم همدغسې دي. نو تاسو پالګه په پالګه مخکې لاړ شئ، یو ځای کې مه درېږئ، کوم ځای نه مایوسه کېږي خو بل بخش شروع کړئ. نو زما خواهش همدا ده چې یعنی ژوندون ادامه لري او هیڅ وخت مه مایوسه کېږئ، آخر هدف ته رسېږئ.
یو بل ځوان چې نه غواړي نومې په خبرونه کې یاد کړو، نوښت او پرمختګ د ژوند مهمه برخه ګڼي. هغه وایي افغان پیغلې کوي شي چې نوښت له خپل کور څخه را پیل کړي. دا مېرمن په پیل کې د نوښت او پرمختګ په ارزښت خبرې کوي.
په ژوند کې څه تنوع نه وي، په ژوند کې څه بدلون نه وي، یو نوښت یو رقم ته ژوند انسان خسته کوي، انسان ستړی کوي، زړه له ژوند څخه توریږي. که انسان په هر محیط او په هر ملک کې څه وي، تنوع ته ضرورت لري، نوښت ته ضرورت لري. انسان باید په خپله نوښتګر واوسېږي، خصوصا هغه باسواده قشر، هغوی تل غواړي چې بدلون راولي. بدلون موږ څه وخت راوستلی سو، څه ارزښت لري؟ ارزښت خو یې دا ده چې په ژوند کې مثبت اغېز ډېر زیات لري، هغه په اقتصادي برخه کې، په ټولنیز، په حیثیتي برخه کې، د ژوند په ټولو اړخونو باندې مثبت اغېز لري. او دا چې د انسان پوهه ډېرېږي، تجربه یې ډېرېږي، انسان دې ته هڅېږي، هڅول کېږي چې دغه برخې ته راغلم، کار مې وکړو، که دا رقم ته کړم، که دغه بله ژبه ورسره زده کړم، لیسانس مې کړی، د ماسټري ورسره وکړم، نو دغه په خپل کله نارمل اتوماتیک پزوند کې بدلون راځي پزوند کې نو وخت راځي د ژوند په چارو کې د انسان په خواصو کې په عادتونو کې په کړو وړو کې په ټولو کې بدلون راځي البته مثبت بدلون راځي که موږ نوښتګر اوسېږو که موږ هڅه وکړو چې موږ باید په ټولنه کې څه رقم یا څه کار وکړو څه هغه نه ده سوی یا هغه په ټولنه کې ارزښت لري باید کار ورته وسي نو هر انسان په هره برخه کې چې استعداد لري طبعا انسان غواړي چې زده کړه کړی وي انسان غواړي چې بدلون راولي د ژوند باید یو نوښت ورته ونه اوسېږي په ژوند کې بدلون حتمي ده موږ او تاسو که د انسان عمر ته ګورو خپله د ژوند وای په یو حال نه د ژوند د بدلېدو په حال کې ده نو همدغه رقم ته انسان هم که په دې کې بیا سهم ولري په خپله وغواړي چې په ژوند کې بدلون او ښه والی راشي نو طبعا تر څو چې یو انسان په خپله تصمیم ونیسي یو انسان د خپل سرنوشت لپاره فکر ونکړي نو د نوښت لپاره فکر نه کوي او کله چې انسان د بدلون لپاره فکر وکړي انسان د ښه والی په لور ځي انسان د بدلون په لور که وغواړي که ونه غواړي ځي که موږ وغواړو که ونه غواړو د عمر په موږ تیریږي څه رقم موږ نور تنوع راولو مختلف اړخونه خپل ځوان ته ورکړو ځوان ښکلی کړو خوشحالۍ ځان ته راپیدا کړو خوشحالۍ ولمانځو سوله ییز ژوند څنګه وکړو هغه وخت موږ کولی شو چې پخپله په دې کې سهم ولرو
بله که راسو افغان نجونو ته اوس دوی له مکتب او له پوهنتونه پاتې دي په کور ناستې دي تاسو د یوې ځوانې په صفت راته وایئ چې په خپل کور کې مثلا بدلون له څه نه شروع کېدی کوټې له ډیزاین نه د ټول کور له ډیزاین نه د حویلۍ له ډیزاین نه له څه نه یوه نجلۍ په خپل کور کې څه ډول بدلون راولي چې که بیرون هر څه ورباندې بند دي ادی اقال په خپل کور کې تنوع ولري
په افغانستان کې پونځونو باندې هر څه ودرېدلی اوس که موږ ګورو په نارمل ژوند کې د نجونو ودونه ډېر سوي د ناجوړیانې ډېر سوي دي او که وغواړو چې هغه شرایط څه رقم ته بدل کړو بیا هم انسان کولی شي چې په هغې کې یو څه مثبت ژوند ځان ته جوړ کړي ځان ته باید د حوصلې سره سره دغه خبره چې زه کوم په ما خپله ښه نه لګېږي څومره سړی حوصله وکړي خو بیا هم په مطالعې سره یو مسلک ته په زده کړو سره چې کوس مکتبونه بند سو راسي څه رقم ته یو کوچنی بزنس جوړ کړو څه رقم یو بل کار وکړو چې له کوره کېږي تر څو چې په ژوند کې یو مثبت اغېزه راشي مطالعه په هر کور کې کتابونه شته کتابخانې شته له بازار نه سړی کتابونه اخیستی سي خو که اقتصادي اړخ ته یې ګورو پوهېږو چې د نجونو لپاره واقعا سخته ده دا خبرې چې موږ او تاسو اوس بحث ورباندې کوو ډېره ډېره سخته ده یو وخت کې به موږ لیکنې کولې د طالبانو دا تېر نظام کې کوچني ولو مور هغه ورقه کتابچې به یې بېرته پاکولې موږ ته به یې په پنسل باندې لیکنه پرې وکړو چې بېرته یې پاکم چې تاسو یې بیا بیا استفاده کړئ نو دغه ته که موږ ګورو دا خپله یو کوښښ یو اڅوه د یو ښه ځوان لپاره د دې لپاره چې موږ وهڅېږو د دې لپاره چې موږ هم سواد زده کړو هم اقتصادي بوج رانه شي د یوې کتابچې څخه به موږ په بار بار استفاده کول ځینې نجونې همدا اوس هم شته چې کارونه یې پیل کړي دي خیاطیانې کوي شخصي کارونه یې شروع کړي دي همدغه یو نوښت ده هغه که بیا د یو بلې نجلۍ د ژوند سره پرتله کوو چې هغه بېخي همداسې ناسته ده نو اسمان ته ګوري په ناجوړۍ باندې هم اخته ده روحي وضعیت یې هم ښه نه ده تاثیر کوي
د کور تعزین کول نوښت پکې راوستل د مطالعې ترڅنګ د درس ترڅنګ د کار په برخه کې د الوځلو ترڅنګ په کور کې بدلون راوستل څومره مثبت اثر لري د دوی پروان باندې
واقعا څه دا یو مثبت بدلون ده اوس که موږ ګورو چې د یوې کوټې کې ناست یو تل ما دا کاټ یا توشک ما یو خواته یي خو نه که د بدلون پکې راولو دا نه د بدلون چې موږ بیخي د پوښونه بدل کړو په اقتصاد باندې فشار راسي په موږ اقتصادي فشار به وي نه موږ کولی شو چې یو ورځ یو د خوب کوټه کړو بله ورځ هغه نه بېرته مهمانخانه جوړه کړو بلې کوټې نه هغه جوړه کړو د خوب کوټه جوړه کړو پردې چینج کړو د دې کوټې پردې واخلو هلته یې واچوو هغه پردې راوړو دلته یو عادي ګلدان هلته کېده یو میز هلته کېده دا د افغانستان کې ډېر دا د لاسي د ښایسته ښایسته ډیزاینی شیان جوړېږي څه د ښځو او د نجونو لخوا جوړېږي دغه عادي عادي شیان باندې موږ کولی شو څه په ژوند باندې په خپله روحیه باندې مثبت بدلون په خپله روحیه باندې راولو زموږ په ژوند باندې یو مثبت اغېزه لري په ټولو چارو کې یو کتاب ولوستئ بل کتاب نه یي راځي یو کاس پیدا کړو چې هغه یو بل کتاب لري ورسره تبادله یې کړو نو دغه شیان ټول په ژوند باندې اغېزه لري تازه هوا واخلو کوټې ته لمر ورکړو دغه ټول په ژوند باندې مثبت اغېزه لري د انسان په روحیاتو باندې تاثیر لري په کور کې ورزش وکړو امکانات د سوشل میډیا شته که وغواړو له یوې ذرې نه هم سړی استفاده کولی شي
بله کورنۍ د کور نجونو ته د کور هلکانو ته ځوانانو ته څومره د نوښت زمينه برابر کړي، څومره مرسته سره وکړي چې له کوم شیانو نه تاسو په دې توانیدلی سئ چې نوښت راولئ؟
نه نه، د تاسو د خبرو په تایید سره باید ووایم چې هو بالکل، په دې کې کورنۍ اغېز لري، ورور په خور باندې اغېز لري، خور په ورور باندې اغېز لري. په کور کې په ژوند کې چې یو انسان په دې پوهېږي که هغه نوي ځوان وي له اتلسو نه پورته وي، چې زه په دغه کور کې صلاحیت لرم، یا په دې کور کې د ما خبر اورېدل کېږي، یا د ما کوم کار څه کوم د نورو د توجه وړ، یا د خوشحالۍ د وړ ګرځي، دغه انګیزه ورکوي چې هغه بیا بیا ښه کار وکړي. که یو موږ څومره تنبیه کوو او ښه خبره نه کوو، هغه هماغسې لویږي، ځان له نظره نه ورځي، سهم نه اخلي په کور کې. او کله چې موږ ګورو چې هلته یو ماشوم غواړي خپل د خوب کوټې ته یا ځای ته تغیر ورکړي، او وایي چې دغه پرده بدلوم، یا وادي شی د کتابچه مې بدلوم، دغه د لیکلو بڼې ته مې بدلون ورکوم، باید چې کورنۍ مور و پلار د اولاد څخه حمایت وکړي. ولو که هغه پکې یو اشتباه هم وکړي، یو کوچنی اشتباه هم وکړي، میندې او پلارونه باید د خپل اولاد تر څنګ وي. کله چې سړی پوه سي چې مور و پلار او مشر ورور او خویندې ما سره دي، نو بیا هېڅکله انسان بې انګیزه کېږي نه، هېڅکله انسان خپل هغه همت له لاسه نه ورکوي.
درن دوستانو، دا و د دیونه د تان د څنګ خبرونه تر بیا فرض کی چې است الله مومال او ملګری.
د آزادی ملما
سلامونه، وخت په خیر. د ازادۍ میلمه خبرونه ته خرغلاست. نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس میلمه دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس په اروپا کې ژوند کوي. زمونږ میلمنه اغلی ګلالی کریمی ده. ګلالی جانې سلامونه، وخت په خیر. کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبریاله و، خو دې له خبریالۍ سره خپل مینه نه ده پرې کړې او خپل مینه یې نه ده پریښې، او راغلې ده په فرانسه کې د خبرې لیکوي. ګلالۍ دغه مزل کراته تشریح کې ورته وی چې څنګه دې په فرانسه کې دغه مزل پیل کړی دی او بلاخره دلته دې میدان ورته ورکړی دی.
سلامونه اوسه جانې تاسو ته او ټولو قدرمنونکو ته، هله د ټولو ورو جوړ اوسه. ډیره زیاته مننه کومه ل رسنۍ سره، زما د کوشنواله مینه والا او ډیره علاقه مې درلودله چې زه یو خبریاله یو پریزنټر اوسم. د ترڅنګ ټول رسنیز میډیا کارونه چې ول زما سره مینه ډیره زیاته وره. نو تقریبا زه د دیارلس کلونو شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خپرونه پیل کړه. په هغې نه وروسته یو دوه کاله وروسته یو راغلم یو بلې خپرونې ته د کورنۍ ډیوې په نامه باندې، چې په هغې کې د ښځو د وضعیت په اړه، د ښځو د ستونزو په اړه مې خبرې اترې کولې له میلمنو سره، همداسې له هلکانو او نجونو سره. په ټولو سره مې د ښځو د هغې د کورنۍ ستونزې، کورنۍ مشکلات، البته د زابل په سطحه ورسره خپرونې درلودلې. نو مینې مې رسنۍ سره ډېره زیاته وله. بیا یو څه مونده زابل کې پاتې شوله، ما دغې څخه وروسته له رمنې چې ستونزې ماته پیدا شوله، لیکن اولینه ښځینه خبریاله زه وم په زابل ولایت کې چې زه راپور څومره رسنیز فعالیتونه مې پیل کړل. هغې نه وروسته بیا زه راغلم کندهار ته. کندهار ته هېڅ وخت پاتې شوله، ما امنیتي ستونزې مو له رسنیز فعالیتونه مې هم سره لودلې. یوسف فعالیتونه مې یوه تلویزیون کې ورسره ول. هغې نه وروسته بیا راغلم کابل ته، او کابل کې مې په نړیوالو رسنیو کې خپل فعالیتونه پیل کړل. نو کابل کې 2018 کال پورې ولم. هغې نه وروسته کله چې بیا
اوس ګلالۍ جانې پر همدې باندې به وغږیږو چې هلته تاسو په بېلابېلو تلویزیونونو کې کار کړی، پر هغې به مزل باندې به هم خبرې وکړو. که راته دا وایي چې څنګه فرانسې ته راغللې؟
په 2018 کال کې کله چې نوی حکومت راغله افغانستان ته، یا په عام اصطلاح چې وایم کله چې طالبان راغله افغانستان ته، نو زه لا وطن کې وم، څو میاشتې وطن کې وم، او ما له ځینې د طالبانو چارواکو سره مصاحبې هم درلودلې. اما په روسیه کې زما په خپرونې باندې بندیز لګېدی، او ډېر ټینګار ورباندې کېدی چې زه خپرونه کې مې یازما ورشتان معلومیږي، یا مثلا نارینه میلمنو سره خبر ډیر کوم، یا خنده ډیره زیاته کوم. زه باور کوم چې ما نږدې د سر ټول خبر دي چې ما درې ځله دغه خپل سفر کینسل کړی و. نو مې غوښتل چې دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راسمه. اما په وروستیو وختونو کې چې ډیر ومې کتل چې وزه ډیر ګډوډ کېده، یا ځوان که خپل غ انساني ازادي اخیستل کېدله، یا یو پریزنټر یو خبریال یو ویان چې کومه ازادي لري هغه له لاسه ورکوي، دې ته زه مجبوره کړم چې له وطن څخه راووزم او پاریس په لور راشم.
بله، دغه پاریس ته چې تاسو راغللی د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس ته راغلی کنه، کوم بل ګاونډي هوا ته لاړلی، بلاخره لغه ځای څخه بیا تاسو بیرته فرانسې ته راغللی؟
زه له کابل څخه ډایرکټ راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفتې ولم تر څو ما ته د فرانسې ویزه راسي. پس له دوه هفتو څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله، هغې نه وروسته بیا راغلم پاریس ته. او پاریس کې مې یو نوی ژوند دوار سنی ول، که څه ما د مهاجرت په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته مهاجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي. زه چې راغلم تقریبا دوه میاشتې، یو میاشت او بخښنه سره، زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول هر څه حکومت راته مخ ته وړل، لکه زما اسنادونه، زما ټول دولتي کارونه. له هغې نه وروسته زه بل ښار ته ولېږلم، هلته چې دې ته مجبوره کړم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله، همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوئ، که دغه چې له ستونزو راته وایي چې هلته هم ستونزې وي، ځکه ډېری داسې کسان چې له کله افغانستان راوتلي دي، ګاونډي هېوادونو کې پاتې وي یا قطر کې پاتې وي، له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي.
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو، دوه هفتې موږ کوم کورونه چې موږ ته راکړي ول، یا کوم امکانات چې موږ ته برابر کړي ول، ډېر عالي ول او موږ ورڅخه ډېر خوشحاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغلو دلته ستونزې ډېرې زیاتې ولې، موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې، اما ما په هماغه شکل باندې نه وله. دلته موږ له ډېرو زیات امنیتي ستونزو سره مخامخ سولو. شخصا زه خپله باور به مران نه سي، ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی دی، خپل کور بدل کړی دی. له پاریس نه یو ښار نه بل ځای تللی یم، بېرته له یو ښار نه بېرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسې کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړی و، دلته چې کله زه پاریس ته رالم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړله چې ما ته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسې کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېره زیاته همکاري وکړله چې زه له پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ذرایع راکړی و هملته ولم، تر اوسه وخته پورې تر څو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم او خپل اداري کارونه چې کوم پاته لږه هم سرته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه شولم. او دلته اوس هم چې کله زه راځم دفتر ته، له دفتر څخه بیرته زه تر کور پورې ځم، زه به اورو کې ماسک زم، یا ماسک اچوم، یا خپل لاره تغیر کوم، یا خپل سټایل تغیر کوم. نو له هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله، د دې ترڅنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي یاستې فرانسې ته، کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي، د دې تشویش د سر نو چې ګواکې د فرانسې کار به دی ونشي؟
نه، بلکې زه په دې باندې باوري وم چې فرانسه موږ ته ژمنه راکړې وله چې موږ به تاسې له افغانستان یا کابل څخه وباسو، دې ته به مو راوړو او فرانسه کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنی پرواز یا لومړنی هغه د کیس پروسه چې وله زما سپین ته وله، چې زه سپین ته راځم، بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته، چې هغوی خپله وغوښتل چې زه راسم خپله فرانسې ته. موږ سره نه ولا، کله چې قطر ته ولاړو هلته موږ د نورو مهاجرینو وضعیت وکتل، چې هغې له کلونه یا دوه درې کاله یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول، چې هغوی امریکا نه تلل یا جرمني تلل یا دغه اروپایي هیوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونو ته منتظر ول. الی متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هغه وخت کې موږ له هغه مسؤل ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي، کله کېږي، موږ ته ویزې څه ورځې، که څه موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې. خو خوشبختانه بعد له دوه هفتو نه وروسته موږ ویزه راغله.
بله، یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي. ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پرېکړه وه چې بلاخره خپل وطن، خپل ټاټوبی هغه ځای پرېږدي، کډواله دې شي، هغه بیا دومره ستونزو سره مخامخ شي، هغه څه چې کله چا تصور کړی نه وي که خپل کور، خپل وطن وځي، کومو ستونزو سره به مخامخ کېږي، دغه پرېکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه؟
باور وکړئ اوسې جان، زما لپاره ډېره ستونزمنه والا چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښودی او دې پلو ته راغلم. لس بجې زه د کور نه وتم، د خپلې مورکۍ نه، د خپل پلار جانه مې خدای پاني او میدان طرف ته روان شولم. دا تستون زما لپاره ډیر زیات سخت وو. حتی کورنۍ می خبره ولې چې د سیو پروسه روانه ده، خو په دې باندې نو خبره چې زه په دې سبب باندې خپل کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډیر لري سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به وګرځم کنه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم، دفتر نه ډایرې کولاړم ولاړم، یو څه شیان چې په کار ولاړم هغه مې واخیستله او بیرته کور طرف ته راغلم. بس د ماښام مې د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله، یو ځای ناستم ولو، او د ډوډۍ اخیر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلاره کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول شوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور زما پلار زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه شول. نو په دې باندې خوشحاله ول چې زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او هغه خپل انساني حق مې خوب ترلاسه کړی وي. نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز و او دې طرف ته راغلم قطر ته. ډېر زیاته سخته وه. د وی خبریاله په صفت باندې چې زه خپل وطن مې له لاسه ورکړ، خپل وظیفه مې له لاسه ورکړله، خپل نږدې دوستان مې له لاسه ورکړل، خپل همکاران مې له لاسه ورکړل. زه فرانسه کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره بېخي رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې هیڅ خپل ځان ما نه سوی پیدا کولی. ژړل مې، حالات مې ښه نه ول، ځکه ما خپل وطن له لاسه ورکړی و، خپل کورنۍ مې له لاسه ورکړی و، خپل مسلک مې له لاسه ورکړی.
بلې دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدی ګلالې جانې، اوله ورځ یې هلته څنګه پیل کړله؟ لوی مزل دې کړی و، له قطر څخه فرانسې ته ورغلی وي، دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریالې په توګه باندې چې هغه لکه څنګه چې تاسو خپلې ویلې، خپل هر څه دې له لاسه ورکړ، کور، کورنۍ، وظیفه، هر هغه یو څه چې په خپلې واد کې چاته ملاویږي او ترلاسه کولی سي، هغه تا ټول له لاسه ورکړل. دغه اوله ورځ په فرانسې کې څنګه تیره کړله؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدلم، زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته، زه ماښام راورسېدلم. درې څلور ساعته زه میدان وایي کوم تر څو زموږ پاسپورټونه زموږ هر څه دوسیه چکي. هغې نه وروسته موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو، موږ هوټل کې ولو، ډېر زیات کړی والم، همداسې ویده شولم. کله چې ویده شوم سهار وختي راکښېنستلم. دغه سهار وختي زما لپاره راکښېنستل یو بل ډول سهار و، یو بل رقم وخت و، یو بل رقم صحنه وله. چې زه له خوبه راپورته شوم، ما سره یو بله ملګری مې هم وله چې ما ته وویل پورته سه خوب دې پوره سولو. زه یو رقم ګنګ سولم، چې یو بله نړۍ کې وله. ما دغه شونډه مې وتلې وه، پزه مې وتلې وله، د خوشحالۍ احساس مې نه کوی. هغې نه وروسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې. هماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې وله، بیا هماغه پسې ویده شوم. هماغه مازدیګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبوره کړم چې زه باید هوټل نه ووځم، لږ وګرځېږم، لږ مې هغه وضعیت سم شي. نو هماغه سهار چې زه له خوبه راپورته شوم، یو بل ډول سهار زما دپاره، یو بله دنیا وله، یو بله نړۍ زما دپاره.
بله بله. دلته په فرانسې کې په یو تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بلاخره که دومره ستونزه سره مخامخ شوي یاستئ، بیا هم غواړئ چې په پښو ودرېږي او بلاخره دغه مسلک چې تاسو لرئ په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي؟
په فرانسې کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او ما خپل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل، ما یو مغازه کې کار شروع کړ چې هغه مغازه دلته سوپر مارشې ورته وایي. په ټوله فرانسه کې د هغوی سره مې کار شروع کړی تقریبا یو اته میاشتې. له هغوی سره ما کار کوی او د هغوی سره د ریسپانسبل کیس په برخه کې مې مسؤلیت درلودی. زما لپاره یو خدا شو چې ما فرانسوي ژبه پکې زده کړله، د هغوی د کلتور او فرهنګ سره ډېر آشنا شولم. دې تر څنګ زما مالي همکاري ما سره اسما مالی برخه را تقوی کوله. هغه نو وروسته په فرانسې کې په 2008 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و. کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول، بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې و چې موږ کولای شو تلویزیون لاري دوی ته زده کړې ورکو. په کورونه کې هغه خويندې چې له زده کړې څخه محروم دي، په کورونه کې د خپل کورنۍ ترڅنګ خپل درسونه مخې ته یوسي. ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنونو کې ولیدې، زیاته خوشحاله سوم. زما خپل فرانسوي دوستان زما څخه غوښتنه وکړه چې دغه راپور ما ته زما فرانسوي دوستانو را لېږلې وو. د فرانسې د جنوبي زون د پارلمان وکیلو چې دغه راپور ما ته ولېږلې چې وایي دا یو ډېر په زړه پورې خبر ده، ما ته ولکه ګلالۍ ته علاقه لري، دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولیدی او دې راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوي ول او د دې فعالیتونه مې ولیدل، بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم او دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نوره هم لا پیاوړې شي. نو بیا دوی ډېر خوشحاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړ. اوس فعلاً د پښتو خپرونی دوستانه خپرونی او بشنو وګ خپرونی او د لنډي خپرونی مسولیت په غاړه سره لرم.
ډیر ښه. څه احساس لرم دا اوس په دغه تلویزیون کې کار کوي، په پښتو ژبه لپاره کار کوي، فکر کوي دا ښه فرصت کېدلی سي دا کډوال لپاره، دا افغانان لپاره چې هغه د افغانستان خپرونی بندې شوی دی یا دغه ډول خپرونه تل نه وړاندې کی، تاسو کولای شئ چې دغه فرصت ورته برابر کړئ او دغه خپرونه دغه په زړه باندې وړاندې کړئ؟
بله بله، زه ډیر خوشاله یم فعلا، او زه دغه خوشحالي د خپل ولر اس پستر وکوینم دا وی په خبرو کې وینم. از چې کله یو مېرمن ته زنګ وهم چې هغه یې لکه ما غوندي مسافرې په نورې وادونه کې بل خصوص مو را مسلکه، ورته وایم چې ما سره په دوستانه خبرونه کې از ډیر د خوشحالي احساس کې ډیر خوشحالي، ځکه د دوی زړونه ډک دي او دوی دار کوم تفریح خبرونه ته اړتیا لري. نو کله چې زه د مېرمنو خوشحالي ګورم، د دوی د لیوالتیا ګورم چې ما سره په خبرونه کې ګډون کوي او په خبرونه ما سره په خوشحالي سره مخ ته وړي، ما ته لا هم نور انرژي راکوي چې دغه ولس یا د خلکو ورته اړتیا لري. د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس دی، هلته موږ فعلا تفریح خبرونه نه لرو، موږ داسې خبرونه نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دوی سات تیر سي، د دوی د فکر بل ډول سي. نو همدغه یوازنۍ لاره ده چې دوی دوستانه خبرونه یا د تفریح خبرونه وګوري، تر څو دغه جورون له وځه څخه خبر ار چې هغه په اروپا کې ژوند کوي، دغه ژوند په ساده ډول دی، دغه د جالب خاطرات څخه هم خبر سي او د سنگ خبرونه کې جالب برخه هم دي چې د دې د سرګرمۍ لامل هم کېدلی سي.
بله، فرصت نورو افغانانو ته هم چې په اروپا کې راغلي د بخصوص خبر اعلان چي دي، هغه ته په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی سي یا مساعد شوی دی، یو فرصت دغه لپاره ده کنه د ګوت په شمیر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلي سي په مغه خپل مسله کې پاتې شي او کار کوي.
البته بیگم تلویزیون لکه څنګه سي لنوم څخه مال میږي یوازې د شوز د پاره ده، او زموږ انوان هم دغه دی چې د شوز بیگم تلویزیون د شوز لخوا یوازې د شوز لپاره ده. ډیر فرصتونه موږ شوز ته ورکوو، هغه خبرالانو ته چې هغوی په رسنیو کې کار کړی، په رسنیو کې پوره تجربه ولري او په رسنیزو فعالیتونو یا په رسنیزو په ټولو برخو باندې دوی پوره معلومات ولري، هغوی ته ډېر فرصت ورکوو په ښځو کې. اما په موږ نارینه هم لرو، په تخنیکي برخه کې، مالي برخه کې، یا اداري برخه کې، خو ډېر فرصت د هغو مېرمنو دی چې هغوی په رسنیو کې کار کړی یا په رسنیو کې پوره تجربه ولري.
بله، یو مقایسوي بحث کوم که تاسو ولرو چې تاسو هلته په لدې وړاندې بېلابېل تلویزیونو کې کار کړی دی، فکر مو کوئ چې بلاخره فرانسې ته به راځي، فرانسې کې به ژوند پیل کړي، هغه هېواد چې هېڅ چا معلوم نه وي څه به کوي، په کوم کارونو به اخته کیږي، تاسو پکې دغسې یو فرصت درته پیدا شو چې بلاخره خپل مقصد لکه به دمه ورکوي تلویزیون کې به کار کوي، دغه فکر مو کله ځان سره درلوده؟
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و، زما ټارګټ همدغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم. تل مې همدغه ذهن کې و می چې زه نورو برخو ته نه جوړېږم، که زه یو مغازه کې کار وکم، که زه بل ځای کې کار وکم، زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې د کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي، د مغازې تر څنګ باورو کې ما 15 بجې به کار شروع کوي، تر مازدیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوي، نو هغه معمولا چې وولو هغه تر 3 بجو پورې وولو. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي، هغه نو وروسته به زه تلم خپل فرانسوي ستان سره به نږدې کښېنستلم، عمل ته لاغوی سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول او د فرانسوي رسنیو په اړه به معلومات ترلاسه کول، خپلې فرانسوي ژبې کې کومې غلطیانې ما درلودل هغه اصلاح کول. زما یوازنی ټارګټ دا و چې زه باید بیشتر رسنیو برخې ته راسم، په رسنیو کې باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړ او دلته رالم، له دوی سره مې کار شروع کړی، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم، موږ سره خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم او له دوی سره کار هم کوم. خپله هیله مې له لاسه نه در کړې او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم په رسنیو کې دوام ورکوم، په رسنیو کې به کار کوم.
بل تاسو وړاندې ویل چې په مغازه کې مو کار کوه، کله مو چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي، ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي، دا څومره خورا لوی توپیر دی د مینس کې؟
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی، د دې بیانول ډېر زیات سخت دی. قسم په کار کول کې یا په الالو پیسو پیدا کول کې څه نه ورسته، یو نوې تجربه انسان ترلاسه کوي. زغه وخت ډېر زوري دلم کله چې د مغازې ته ځینې ځوانان یا افغانان چې راتلل چې وزه پیژندلم یا زما له نوم سره به آشنا ول، هغه چې به کله ماته کتل چې زه مغازه کې یم یا زه د کیس په سر باندې یم یا له دوی څخه پیسې اخلم، یو بل ډول به ماته کتله د دوی د عکس العمل ما باندې به ښه نه لګېدې، که څه هم دوی به له ما سره ښه خبرې کولی، ښه مینه به راکوله، اما د دوی دا لا چې به ما کتی، د دوی دا چلند چې به ما کتی، زه به ډېر ځورولم. کله چې زه به د شپې کور تلم، یو رقم ناامیدي احساس به مې کوی، کله به مې له ځان سره ژړل چې ولې داسې څه اوسي، ولې موږ هر څه له لاسه ورکو، ولې موږ خپل وطن له لاسه ورکو، ولې موږ خپله دنده له لاسه ورکو، اخر ولې ځانه به مې دا پوښتنه کوله. اما بېرته خپل ځان بېرته ما خپله ډاډګېرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده، زه په یو پردي هېواد کې یم، دلته هېڅوک له تا سره کومک نه کوي، که ته همدې ځای نه مغازه کې کار کوې، ستا یو نوې تجربه ده، ته همدې ځای نه پیسې پیدا کوې، همدې ځای نه خلکو سره آشنا کېږې، همدې ځای نه ته ژوند شروع کوې. نو ذهني ور سره ډېر نارام وم، هغه وخت به ډېر نارام وم چې کله ما خپل افغانان ولیدل، چې کله هغه مغازې ته راتلل، او کله چې به ما سره مخامخ کېدل او دوی به بل ډول ماته کتل چې هلته دې تلویزیون کې کار کوي او دلته دا یو مغازه کې کار کوي، دوی به زه ډېر نارام کړم.
بله بله، راځه چې یو مقایسه وکړو، دا چې له زابل نه ته کابل ته راغلې او بلاخره بیا کابل نه فرانسې ته راغلې، څومره تغیرات دې احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډېر زیات و. اول دا چې زابل نه ته دغه مزل پیل کړی ده، په زابل غوندې ولایت کې خبریالي خورا ډېر زیات سخت ده یوې نجلۍ ته، بیا له هغې څخه کابل ته راغلې، بیا له کابل تر فرانسې پورې راورسېدې او دلته په تلویزیون کې کار کوي، دغه مقایسوي بحث کې موته وکړو، څومره د مقایسې وړ دي؟ ډېره
جالبه کیسه ده اوسې جانې. په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځې په فعالیتونو باندې، هلته نجلۍ چې مکتب ته هم ځي، خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ، زما خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم، یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي، یا ته د هغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو، کله چې ما پاغل ته پرسنې کې کار شروع کړ، د پلان مې پټ شروع کړی و، زما مور کې او زما مشر ورور له ما سره همغږي ول، یا زما سره په همدې راز کې پټ ول، خو هغه مدیر زما پلار ته ویل ول چې ستا لور نن نه ده راغلې، ولې مریضه ده، خو هغه پوهېده چې خبر نه ده چې د دوی سره کار کوم، خو دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې ستا لور له مور سره فرزنیسو فعالیتونو کې بوخته ده. کله چې پلار مې کور ته راغلی، ما ته شته د سره کار شروع کړی ده، دماغه مدیر نوم یې راته واخیستل، ما هیڅ هم ورته ونه ویل، یو رقم رنګ د سزیر واوښتی، بیا مور مې ورته مخته سوله چې و کار شروع کړی ده، ما ورته ورته شروع یې کزه که ورسره مینه لري او تل همدغه یادوي مکتب کې چیرې همدغه موضوع به ډېره یادوله. بیا هغې ځای نه چې کله امنیتي ستونزې پیدا سولې، راته زما مور ته خطونه لېږول کېدل چې ستا لور ولې رسنۍ کې کار کوي، باید دې ځای نه بنده سي، او ډېره کوچنۍ وم هماغه وخت کې، په دې شان زه هېڅ نه پوهېدم چې اختر څه ته وایي، ګواه څه ته وایي، ما فکر کوي چې هغه نارینه دی زه ښځه یم، دومره توفیر ما ترمنځ نه لیدی چې موږ بس صرف انسانان یو، کار کوو د وخت په تېرېدو سره. زه په دې څیزونو باندې پوه شوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډېر حساس دي. نو هماغه امنیتي ستونزې ولې چې زه خپلې مور خپل پلار دې ته مجبوره کړم چې زابل ولایت باید پرېږدم، باید کندهار ته ولاړ شم. کله چې کندهار ته ولاړم، هلته مې له امنیتي ستونزو سره مخامخ شوم، بالاخره بیا رالمه کابل ته.
بله بله، د خوانځي مسله د میاده کړه، لکه د خوانځي له دوران دی راته وای ګلالی جانې چې خوانځي کې څنګه به هلته مینه لم دغه خبره علي سره پیل شوې و، علاقه درته درلودله کنه؟
هو زه د درس کولو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نه مکتب نه چې خلاصم دری کو زتلم دفتر تلم، ګرمي بم و یخ بم ولا زما خوښ دلته زو لارسم خپل خبرونه سب کوم، او یو ځان ته مې ورکم د شری ساس کوي انرژي ساس مې کوي، ډیره خوشاله خپل سم فهم ته مې ول چې زما خبرونه د لایف خبرونه به مال بایت وای او تکرار په دغه وخت، بیا به دا سره چې برته دفتر دغه مکتب ته تلم، هغه به ډیره تشویق ولا ما غوي به ډیر خوشاله ول، اته دا ما خپل هيله دا وي پوسټر وکړل درا چې هغه به ورسره چې رسنه کې کار وکړي، اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله، صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسمه یامي لسمه سم فرصت کړو کې هغه نور څه کوژدای کې واده وکړي. دا غوې مې مینه چې مې دلته مکتب کې هغه به زه تشویق کوله، ما چا به راته توفیر اوره چا به پرېښ کې نه ولامه، هغه نورم زه دې تشویق کړم چې زه باید لام پر رسنه زو فرتون باندې لا هم بوخت سم خپل فعالیتونه ته دوام ورکړم.
بله بله، یو مسله که زه یاد کوم ګلالی جان، وړاندې تاسو ویلي چې خورا ډېر زیات ستون سره مخامخ شي، کورنۍ ستون سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو ستون وګورو، د داور کې په دغه دوره کې آیا احساس دې د کله نه کړی چې ستړي شوی، یا وای چې نور دا مسله نه غوړم باندې کوم کنه، تاسو روحي نورم درکوله بل اخر دې مزل ته دې ورکړه.
باور وکړئ اوسې جاري لکه څنګه چې مخکې یادولې وه که د 150 کالو د انسان عمر ډېر کم وي، هېڅ په هغه شو بد باندې نه پوهېږي. صرف په دغه وخت کې انسان باید ټول زده کړې وکړي او کورنۍ مینې ته اړتیا لري. اما زه یو رقم زما مینه وه چې زه باید رسنیز فعالیتونه باید ولرم، ولې موږ په زابل ولایت کې خبریاله نه لرو. د زابل ولایت والي ولو چې نوم یې نه اخلم، حتی زه ډېره کوچنۍ ولم، ما ته د دې اجازه نه راکوله چې زه ولایت مقام ته دننه سم. ولایت مقام ته ولاړ سما الته د ناتو سفیر اتلین چې دغه ځای عکسونه واخلم یو راپور ور باندې جوړ کما، د دې اجازه ما ته نه راکول چې زه ورشي نه خبري نه یم. دغه عکسلامتون دغه فلاتون چې و مال دل یا دغه چلان چې و مال دې زور کوم نه هله به کوم چې دا شنه خبري نه تلویزیون کې را څرګند دل یا په درېدو رېډو لاره د دې ځغ خلک اوریدل نه دا یو ډېر بد کار دی. خپل هیله به ملاسه نه ورکوله، ما لاتمان یو ستونزه وجود لري، زه باید ستونزه پیدا کړم او د حل لار ورته پیدا کړم. نه هیله سوي ډیره زیاته بهشته می خپل هیله ملاسه نه ورکوله.
هم څه واه څه ول ډیره زیاته چې په دغه دوره کې چې نه هیله کې دی خپل هیله دی بل لاسه نه ورکوله. هغه څه چې ته واه څه ول څه
زما د مور مینه ولا، زما د مور تشویق کول، زما د مور هغه کوي به ما ته کول چې ته واقع وینځلې ته کنور څنګه ته ورشزه یې او یو شزه هر څه کولای شي کته وغواړي. اما غز ما د مور مینه ولا، غز ما د مور حال ځلې ولا چې زه په ګرمۍ کې تر لاس نیولې وم، په یخ کې به تر لاس نیولې ولم، تر خپل دفتر تر راډیو پورې به الته تر هغه ځای پورې به وړلم. اته زما د رئیس زما مور خبرې کړې دي، ډوډۍ ما ته راوړې ده، مالته چې زه هغه خپل هیله له لاسه ورنه کوم. نو زه چې نن هر څه يم د خپل مور لامل یم، واغې تشویق کړې مو سم تشویق یاو.
ام دغه د کورنۍ موافقه د کراتو چې دوی څه ډول در سره موافقه وکوله، د مینې د احساس له کبله کنه هغه ورته وی تاسو کې لیدل وی چې بل اخر دا موافقه وکول، دمره سختانه دمره ستونزو دمره چیلنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل.
زما فلر ایس ماستر موافقه نه ولو، هغه مداول چې ټولنه کې ستونزې ډیر زیاتې ده، د تاب نه لري چې دا ټول ستونزې په خپل ځان باندې یو. زما د پلار غوښتنه دا ول چې زه باید استاد سم، یا زما د پلار غوندې وا معلم اوسم، شاګردان ته باید درس ورکړم. زما د پلار یې لته لام دغه وسمه سخه، یا استاد سم یا باید ډاکټر سم. خو کله چې باغوي ته موال چې زه نه واړم چې زه یا استاد سم یا نه واړم یا ډاکټر سم، زه باید یا خبریال سم یا د سینما برخې څوک سم. کله ورته مې دا خبره ډیره بده لګېدله، هغه هیڅ کله وای نه تنده سي کېدلای، او دا ټولنه د دې نه چې ټولنه د پمداغه شکل باندې راووسی. مشه ورته مې همدا خبره کوله، هغه به تشویق کوله، ما مشه ورته مې چوکي کې راته ناستو، ما به سره خبرې کولې، مرکیب مې سره کولې، او مور سره په همدا شکل باندې همغه کورنۍ مینه سو دا ماغه مشه ورور او مور مینه مې وچې زه تشویق کړم، او زما پلار هم په دې باندې راضي کړي چې زه دې ورته لاره مو زه کولای سم. اخر پلار هم په دې باندې پوسو چې زه نه استاذی کولای سم، نه ډاکټري برخه ته راتللی سم، همدغه مهارت په ځان کې وینم او همدغه برخه کې فعالیت لرم. بیا فلار مې زما سره راضي سول او وی ول چې اوس راوته دوام ورکړه.
بله، که شرایط درته برابر شي چې بلاخره دغه برنامه چوست په فرانسې کې په بیګم تلویزیون کې کوي، او خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بولسته د خدمت کې یغه خبرونه وړاندې کوي چې خلګي تقاضا لري، کم دغه زمينات ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي یا کابل کې وکي، د ته تیار چې لار شي دغه خبرونه لږ ځخه مخته بيسي.
البته فقره سرات زه چمتو یم چې ولار څوم خپل وطن ته خدمت وکوم، زه خوشاله یم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم، دلته پیسې چې دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم، یا مثلا کوم ژوند چې تدل کوم زما خوشاله چې خپل وطن خپل ولستر څنګه وکوم. زه البته نه خو پغه سرات کې پغه وخت کې چې ما ته ټول انساني اکونه راکول سي، یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم، یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه لته وګورم او د خلکو احترام وګورم، زه ستل فساد خپل وطن ته ځمو او خپل وطن کې لکه څنګه چې په شوم شاهد المر تلویزیون کې باندې تخبرونه درلودل په هغه شکل ورته چمتو وسو.
بله، په روسي کې بیا هم دلته حالات ته پکې دوه حالته په حالات ته پکې تو څومره د دې احساس کوي چې سره دمر سره سره بیا هم دریږي او بل خندغه فیصله چې تا کړې د غلار ته به دمو ورکوي.
او سې جان سوند له هم خاتمه نه دي، سوند له هم ډیره زیاته دي زموږ پر وړاندې. دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوو، لکه څنګه چې ما مخکې یادوري وکړله، مور زه خپله شخصا فعلا د امنیت احساس نه کوم. دلته لاسوند سره زلام لاس او ګریوان ما زه سار چې دفتر ته راځم او بشته د دفتر څخه کور ته ځم، یا خپل لار مې تغیر کړي، یا خپل ماسک مې اچول، یا خپل سټایل مې تغیر کړي. دلته لا هم ستونزې شته، ستونزې لا هم خلاص نه دي، خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باوري یم چې زما څه هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډېر ضرب ترلاسه کړم.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سیغلې کریمې دا چې موږ سره مو خپرونه کې مونډه اخیستې وه د ښکلې محکمه موږ سره وکوله. مننه کوم.
ډېره زیاته مننه.
مننه تاسو نه هم مننه.
Sada pangro shang shang Sada pangro shang shang Sada pangro shang Asahara misalvi Pazdaki me damini Walwalera paravi O pazdaki me damini Walwalera paravi O Sada pangro shang shang Sada pangro shang shang har sahara bisrami pazdaki me damine walwalera parve o pazdaki me damine walwalera parve o sada bangro chhang chhang Zulfi chalun